افغانستان او زیمبابوې د جمعې په ورځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې پیلوي. دواړه هیوادونه به په شرجه کې 15 نړیوالې یو ورځنۍ یا 25 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ وایي تمه لري چې له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د لوبو دغه لړۍ وګټي. د کرکټ بورډ له ویاند فرید او تک نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې افغانستان څومره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي. زیمبابوې تاسو چې بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوالې شورا سره. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ نوم بلې تو زیمبابوې کې او په خپله زیمبابوې کې چې هلته موږ ورسره 15 لورځې وکولې چې غټواله سیریزونه موږ وګټل. اوس د افغانستان په قربتوب سره زیمبابوې چې د راتلونکي جمعې پر ورځ زیمبابوې د افغانستان د کرکټ نوم بلې سره خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغانستان په دغه سفر کې له زیمبابوې ملي لوبډلې سره 15 لورځې ترسره کوي او همدا ډول درته ویلی شم چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې د پشارجې کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. دغه لوبې چې دي 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ لوبه د راتلونکي جمعې پر ورځ ده، بیا دومه لوبه د ډسمبر میاشتې په 18 نېټه ده، درېیمه لوبه د 2014 کال د جنوري په 2 او څلورمه لوبه په 4 د جنوري او پنځمه لوبه بیا په 6 د جنوري ترسره کېږي. دا یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي. 2 شل ورځې لوبې چې دي هغه بیا لومړۍ شل ورځې لوبه وه د جنوري په 8 او 2 شل ورځې لوبه د جنوري په 9 نېټه ترسره شي د زیمبابوې پر وړاندې.
بلې، په دغه مسابقو کې کومو تازه لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی چې د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کې برخه ولري؟
ډېر ښه، نن تاسو به سره معلومات شي د مشخصي سکواډ اعلان کړل چې د مشخصي سکواډ نو لوبغاړي په دغلي فارمټ کې لوبيږي او بیا د برخې په تغیرات باندې د شلوري کې فارمټ لوبغاړي شلوري کې لوبيږي. نو لوبغاړو ته ډېر چانس ورکړی دا او نو لوبغاړي هم کې شته دي او ان شاء الله چې دوی خپل استعدادونه ښکاره کوي. تاسو یې کړو
افغانستان له زیمبابوې سره لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه مخکې هم څو مسابقې کړي دي چې په لوړ امتیاز یې ګټلي او افغانستان زیات امتیازونه هم خپل کړي دي. څه فکر کوئ چې د اوسنیو مسابقو د ګټلو چانس څومره دی؟
بالکل، ان شاء الله چې زیمبابوې د افغانستان د تاثیر لاندې ده. ولې په دې چې د کرکټ تاریخ افغانستان د زیمبابوې په وړاندې جوړ کړ په زیمبابوې کې، ولې په شلوري سیریز کې او په مساوري سیریز کې دواړو کې ماتې ورته، نو ان شاء الله چې بیا هم موږ دا تمه لرو چې افغان کرکټ ټیم به دلته هم په دغه دواړو سیریزونو کې د خپل هیوادوالو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري او بیا هم د هیواد بیرغ فوځولی.
د تاسو همیشه د اوله درجه ټیمونو څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي په دې خاطر چې افغان لوبغاړي تجربه ترلاسه کړي. زیمبابوې هم بشپړ غړیتوب لري د کرکټ د نړیوال شورا. نور هیوادونو ته هم تاسو بلنه ورکړې ده چې له افغانستان سره مسابقه وکړي یا ځینو هیوادونو ته تایید کړی ده چې د مسابقې ډګر ته راوځي له افغانستان سره؟
بالکل، موږ د ډېرو هیوادونو سره خبرې کړې دي او د پوره بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره، نو ان شاء الله چې تر ډېره د خبرو نتیجه اخیستي ده چې وروستۍ پایلې موږ ترلاسه کړو، موږ ان شاء الله د رسنیو له لارې خپل هیوادوالو سره شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومه ده د افغانستان کرکټ ټیم له بله اوس ډېره مصروفه ده، نو له دې وروسته ډېرې مهمې نړیوالې لوبې مخکې لري. دغه نړیوال لوبې چې ترسره کړي هغې وروسته به ان شاء الله موږ خپل محلي که خدای کړي ول او بشپړ غړیتوب هیوادونه زموږ سره پریکړې ته ورسېږي دغه محلي شامل اعلان کړي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د راتلونکو مسابقو په اړه خبرې کولې. افغانستان به په شارجه کې له زیمبابوې سره 15 ورځنۍ یا 25 اوره او 20 اوره مسابقې وکړي. لومړۍ مسابقه به د جمعې په ورځ کیږي.
کرکٹ ملی لو پھاڑو دا 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 مسوال دے 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 چ کامیاب پر میدان شے ہاتھ لان دے بے سنور پنجا جہان شے دا کرکٹ ملی لو پھاڑو
د د اداري فساد په وړاندې د څار او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې خپل فعالیت په بلخ ولایت کې هم پیل کړ. د دې کمیټې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له فساد سره مبارزه د حکومت په سیاسي ارادې پورې اړه لري. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډې کمیټې په دې مقصد چې په بلخ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څارنه او ارزونه ترسره کړي خپل فعالیت په دې ولایت کې پیل کړ. د دې کمیټې اجرایي مشر ډاکټر احمد راشد بهروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لدی چې په بلخ کې فعالیت پیل کړی هدف یې دا دی تر څو د اداري فساد پر وړاندې د محلي دولت د مبارزې څخه نظارت او کنټرول ترسره کړي. ډاکټر بهروز ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخه یې په مرکز کابل کې د 50 کلونو لپاره فعالیت درلود او د فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت ته څه باندې 400 وړاندیزونه او سپارښتنه کړي دي او دا ځل د ضرورت پر اساس یې د خپل فعالیتونو لمن د سیمه ییزو حکومتونو خواته هم وغځوله او بلخ دویم ولایت دی چې یادې کمیټې پکې خپل فعالیت په تازګۍ سره پیل کړ.
ما به هدف ایجاد شفافیت بهتر و همچنان
من د شفافیت د رامنځته کولو او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د ارزیابۍ او څېړنې په مقصد خپل فعالیت په سیمه ییزو حکومتونو کې پایل کړ. زموږ تصمیم دا دی چې خپل ګروپونه په مختلفو ښارونو کې رامنځته کړو. دا دویم ولایت دی. دویونو د مخه مو په هرات کې خپل فعالیت پایل کړ.
تقریبا دو هفته قبل ایجاد کردیم.
د دې کمیټې اجرایي مشر وایي چې د حکومت ټوله توجه د امنیت، خپل منځي اختلافات او بهرني سیاست برخو ته ځانګړې شوی او د فساد لمن ورځ تر بلې پراخیږي، خو دولت په دې برخه کې هیڅ ډول بنیادی اقدام نه دی ترسره کړی. بهروز په دې اند دی چې د فساد سره مبارزه د دولت یو سیاسي اراده ترڅنګ مشخص سیستماتیکل تګلارې ته هم اړتیا لري چې په تاسف سره د ملي یووالي حکومت سره داسې حکومت تګلارې نه ده موجوده.
متاسفانه یک راهکار و یا یک راه برده.
متاسفانه یا په تاسف سره باید ووایم چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کوم سیستماتیک تګلارې نه ده موجوده او دولت هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې کوم سیاسي اراده نه لري تر څو د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې مؤثره تمام
مبارزه په شکل مؤثر صورت دی.
د یادې کمیټې د مسؤلانو په خبره چې دولت د فساد سره د مبارزې په مقصد سیاسي اراده نه لري او په اکثرو مواردو کې د قانون پلي کوونکي بنسټونه خپل سبب شوي چې د قانون څخه سرغړونه ترسره کړي. د بلخ ولایتي شورا چارواکي په دې باور دي چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکي کمیټې فعالیت مؤثر دی، خو زیاتوي چې دولت د فساد د منځه وړلو په خاطر متحد نه دی. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید په دې اند دی.
تا زمانی که یک اراده قوی خود دولت در راستای جدیدن فساد نداشته باشه،
ترسو چه دولت پا خپل ایوار تینگ اراده ونه لری چه فساد لامین زویسی فساد بمحوه نشی پا دولت که ده تیر حکومت فاسد چره لاهم موجودی دی
کار میکنن.
په داسې حال کې یادا کمیټه د فساد پر وړاندې د مبارزې له لړۍ څخه د څارنې په مقصد خپل فعالیت په بلخ کې پیلوي چې د دې ښار اوسیدونکو په عدلي او قضایي ارګانونو کې د موجوده فساد له شتون څخه تر پوزې راغلي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې د اداري فساد د څار او ارزونې کمیټې په بلخ ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړی او وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه پیاوړې اراده غواړي. بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم حل شوی نه ده، له کبله یې په میلیونونو افغاني عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ ځینې سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. یوسف خان زادران پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
ناتو قرارداد
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کیږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کیږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه دوی زر ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او واقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او واقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف موږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصول پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قمانداني دغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیه ته معرفي کوو. موږ فقط نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیه ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برات ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېری د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هر سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې وکړي. دوی د غرض وایي چې د پاکستان حکومت دی د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پالیسي بدله کړي او ټینګار کوي چې په سیمه کې هغه وخت د ترهګرۍ ختمېدل امکان لري چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې ته وکړې چې د دغه ګوند د وژل شوي جګپوړي غړي بشیر احمد بلاور د درېیم تلین په مناسبت جوړه شوې. تفصیل د ازادي راډیو د همکار پراپور کې.
پا په خیبر پختونخوا کې دوامي نشترګون چارواکي وایي چې په سیمه کې ترهګري او سختدریزي تر ټولو زیات پښتانه ځپلي او همدارزي پر پاکستان او افغانستان غږ کړی چې د ترهګري او سختدریزي د ځپلو لپاره دی ګډې هڅې وکړي. دوی دا څرګندونې د سې شمې په ورځ په پېښور کې غونډې ته وکړې چې د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي او د خیبر پختونخوا د پخواني مشر وزیر بشیر احمد بلور د دریم ترین په مناسبت جوړه شوې وه. دا غونډه چې د پېښور په ګورګټري حال کې جوړه شوې وه د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر مشرانو په ګډون سربېره پکې د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو څخه د دغه ګوند سلګونو غړو ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره د پاکستان او افغانستان ګډې هڅې وکړي. نوموړي همداراز وویل چې دغه دواړو هېوادونو ترمنځ خپل منځي بد اعتمادۍ د دواړو هېوادونو پښتنو ته ډېر زیان رسولی. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند پخواني سناتور افراد سیاف خټک وویل چې د ترهګرۍ په ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسي سمه وه. نوموړي همداراز ټینګار کړ چې په سیمه کې به ترهګرۍ هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي.
اوس وایي چې دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی. دستور وایي چې خو په دهشتګردۍ شته دهشتګرد ټول پاتې دي. نو تاسو د خلکو وخت وایي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فسلو شو ټولې پارټۍ دې ځای ته راغلي. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان
همداشان د ګوند یو بل جګپوري غړي سردار حسین بابک د غونډې ته په وینا کې وویل چې د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پالیسي وستایي. دا یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند جګپوري غړی او مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 2012 میلادي کال د دسمبر په 22 نیټه د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پېښور په قصهخانه سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 2 کسانو سره یو ځای ووژل شو.
تر شنه اسمان لاندې
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تشنه اسمالاندې پروګرام هر ورځ له ازادي رادیو څخه د شنبې پر ورځ د مبشین له دریو د مازیګر تر 15 بجو پورې اوریدلی سي. هر ورځ په دې خبرونه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولی سئ چې په دغو بحثونو کې برخه راسره واخلئ. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. پدې خبری ساعت کې مو واوریدل چې امنیتی ادارې په هلمند کې سخت جګړې تاییدوي خو ټینګار کوي چې وضعیت په کنټرول کې دی. په کابل کې د ځوانانو د ملاتړ یوې ادارې د هلمند په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د هلمند د مدني ټولنې رئیس وایي چې د هلمند په جګړه کې زیات بشري زیانونه هم اوښتي دي. راپورونه وایي چې وسلوالو د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ نیولې ده او افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 15 ورځنۍ او 2 شل اوره مسابقې کوي. لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ کیږي.